ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شپې پایل شولن. سه شنبه د 14 هجری لمریز کال لکب یهود میاشتې ولسمه د 2022 میلادي کال د مارچ 8 ده. په پایل کې د دې ساعت مهم خبرونه: چین غواړي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په قول په دې غونډه کې به د افغانستان د بشري ناورین له کمیدو سره د مرستو تر څنګ په سیمه کې د امنیتي اندېښنو د حل په اړه هم خبرې وشي. تر دې مخکې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ورته غونډه جوړه شوې وه. راپورونه وایي چې پرون د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې 14 لکتر لږ دوست طالب ساتونکو ټپیان کړي دي. د پیښې شاهدان وایي 14 د فیض آباد په درېیمه امنیتي حوزه کې وشوه. طالبانو د دې پیښې په اړه سمدستي څه ونه ویل. روسیا وایي نن به د اوکراین پلازمېنه کیف او ساحلي ښار ماریاپول په ګډون یو شمېر ښارونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکیانو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې دواړو لورو پرون درېیم پړاو خبرې ترسره کړي او یوه اوکراینی جګپوړي چارواکي وویل چې د یوه خوندي دهلیز یا کوریډور د رامنځته کېدو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت هغه جزو تام چې په اوکراین کې د بشري عملیاتو مسؤلیت لري وویل چې دغه دهلیزونه به نن سهار په 8 بجو پرانستل شي او زیاتوي چې روسیه د بشر دوستانه دهلیزونو لپاره د چوپتیا میکانیزم اعلانوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د تیلو بیه په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. پرون د برنټ هر بیرل تیل $10 لوړ شوړه او نږدې $140 ته ورسېدل، خو وروسته بیرته $130 ته راښکته شول. دا د 2008 میلادي کال له دوبي را په دې خوا د تیلو تر ټولو لوړه بیه ده. د تیلو بیه په داسې حال کې لوړیږي چې امریکا او متحدان د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په لټه کې دي. د روسیې د پیسو روبل ارزښت مخ په کمیدو دی. پرون هر ډالر په څه باندې 138 روبل تبادله شو. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل اپیل کړی دی، د ډالر او نورو اثارو په وړاندې د روبل ارزښت په ټیټېدو دی. د سکال پیل هم د روبل ارزښت په کمیدو و. راپورونه وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې د ډالر په وړاندې د روبل ارزښت په 40% ټیټ شوی، خو پر اوکراین د روسیې یرغل او ورسره جخت پر موسکو د لویدیځو هیوادونو بندیزونو د روبل لویدا نور هم زیاته کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او ورخت تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټې 4. هرات آسمان برک او ورخت تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټې 8. کندهار آسمان برک او ورخت تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټې 18. مزار شریف آسمان برک او ورخت تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټې 18. او جلال آباد آسمان برک او ورخت تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټې 4.
ازادي رادیو او ری پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې په تیرو 20 کلونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده، آیا اوس هم لمانځل کېږي؟
فعلا نه، هغه سي دفاتر شته، نه هغه وزارت شته، نه ریاست شته، نه هغه موسسات شته.
د دې ورځې په یاد به د یو شمېر ښځو له ستونزو هم خبر شئ.
ته ولاړم زردمه چې ما د خدای قرآن ما وایي که زما په کور کې یا وړسته یا غوړېسته هېڅ شی په قرآن کې سته وروره.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ طالبان د رسنیو خلاف په تاوتریخوالي او د هغو په سانسورولو تورن کړل. په دې اړه مو د رسنیو د ملاتړې ادارې له یوه مشر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان په مځکه کوم حقایق او رویدادونه چې تیریږي د هغو حوادثو یو ډېر ضعیف انځور ده.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ د هر کال په دې ورځ په نړۍ کې د خزو کلتوري سیاسي او ټولنیزي اقتصادي بریاوې لمانځل کیږي. په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې د خزو حقونو ته پاملرنه زیاته شوې وه، دا ورځ په دولتي او غیر دولتي کچه لمانځل کیده او په لړ کې د خزو پر حقونو او د هغوی پر ستونزو تمرکز کیده. خو دا ځل د خزو نړیواله ورځ یاد مارچ اتمه له داسې وخت سره برابر ده چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې هم لمانځل کېدله، خو سږ کال چې طالبان واک ته رسیدلي دا ورځ د تیرو کلونو په شان نه لمانځل کېږي. خو د بشري حقونو مدافعان او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبانو اکثره ښځې له کاره منع کړي دي. مدني فعال ماریا توتاخیله وایي طالبان د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو کوم پروګرام نه لري. عملا داسې هیڅ شی نه لیدل کېږي چې دوی نړیوالو ته ثابت کړي چې ښځو یا یې حقونو ته درناوی لري. د خپلو خبرو په دوام کې وویل
د حکومت د بدلون وروسته اکثر هغه دفاتر چې د میرمنو لپاره کار کوي هغه تړل شوی دي. اکثر برنامه به مغه دفترونو نیولې، یا مثال د ښځو وزارت او د ښځو ریاستونه ولې ځنې مؤسسات ول ځنې حکومتي حتی په ارک خپل ولسمشر په دغه لپاره برنامه نیولې. نو فعلا هغه دفاتر شته، هغه وزارت شته، نه ریاست شته، نه هغه مؤسسات شته.
طالبانو د جنوري لمیاشتې د شیزنه فعالانو په نیولو پایل کړی. په پایل کې د هغو له نیولو انکار وکړ، خو یو شمیر یې وروسته خوشی کړی. د طالبانو لخوا د شیزنه فعالانو د نیولو په لړ کې ندیمه کاکی وروستۍ شزه ده چې خپلوانو یې د بیدرکۍ اعلان وکړ. ندیمه کوم سیاسي او تبلیغاتي فعالیت نه کوه، خو له تیرو څو کلونو راهیسې بېوزلو خلکو ته مرستې برابرولې او کلتوري فعالیتونه یې کول. پرون په دوو جلا راپورونو کې له ټولنیزو فعالیتونو څخه د افغان ښځو د بې برخې کولو لپاره د طالبانو د هڅو یادونه وسوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا رئیس میشل باشلی د سویس په جنیوا کې یوې غونډې ته وویل لکه چې طالبان واک ته رسیدلي ښځې تر ډیره له کاره ایستل سوي دي. د غوښتنه وکړه چې باید ښځو ته اجازه ورکړل سي څو په ټولنیزو فعالیتونو او ادارو کې برخه ولري. د طالبانو لخوا د افغان فعال ښځو پر بيدرکه کېدو هم اندیشنه ښکاره کړه.
د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې د اهمیت په اړه زما همکار سلطان محمد سرور له مدني فعال ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا افغان ښځې به نن ورځ خپل ورځ ولمانځي؟
نه، داسې څه نشته. چون د دې حکومت په وایلو کې ځینې مېرمنې وي هغوی خپل غږ پورته کړل، اړینونه یې وکړه د خپل حقوقو دپاره. یعنې هغه څه چې دوی د جمهوریت په وخت کې ترسره کول هغه یې غوښتل چې په همغه چوکاټ کې موږ غواړو خپلو دندو ته خپلو وظایفو ته لاړو شو. د هغو سره هم په دغه رقم باندې روي وشو چې اکثرې اوس نشي کولی حتی بهر راوځي. نو زه فکر نه کوم همغه ښځې د افغانستان هغه مېرمنې وي چې کولی شو یو برنامه ونیسي. اکثرا په دغسې برنامو کې ښکېل وي، نو د هغو مخه ونیول شوله. فعلا داسې څوک نه لیدل کېږي. خپله مېرمنې هم په ډار کې دي. هغوی هم وایي چې تر څو موږ ته زمونږ هغه دایره یا هغه چوکاټ چې حکومت غواړي چې مېرمنې په هغې کې کار وکړي هغه نه ده موږ ته تشریح شوی. موږ هم نه شو کولی چې بې د یو برنامې یا بې د یو محیط چې هغه موږ ته سم برابر نه وي څنګه راووځو، څنګه یو کار وکړو، څنګه د خپل د ورځې یادونه وکړو. نو داسې هیڅ نه تر سترګو کېږي.
مېرمن توتاخیل، د طالبانو حکومت ویلي دی چې د اسلام او افغاني عناناتو په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري، نو آیا دا کافی، دا خبره کافی نه ده؟
نو چې دوی موږ ته په اسلامي چوکاټ کې د کار یا د ژوند زمینه برابرې خلاص په کار دي شي وخت د دوی څخه روان ده. هیڅ تر څه پورې په دې شپږ اوو میاشتو کې د مېرمنو دپاره څه لیدل کېږي نه. که دوی په رښتیا هم دې ته ژمن دي، خو موږ ته دې ووایي دوی موږ ته تر کومه حده پورې په اسلامي چوکاټ کې کار یا د کار زمینه برابرولی شي، د خپل د حقوقو د اخیستلو زمینه برابرولی شي. که د اسلام خبره شي، اسلام خو مېرمنو ته ډېرې ازادۍ ورکړي دي. د ټولو مذهبونو نه اسلام یوازینی مذهب ده چې ښځو ته پکې ډېره درناوی شوې ده. موږ خو هېڅ داسې څه ونه لیدل. مثال ښځې ته تاسو خپله بي بي عائشه کتلی چې هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بهترینه مشاوره وه چې هغه ته به د جهاد یا غزواتو په وخت کې ښې مشورې ورکولې. دوی کومه داسې مشاوره ښځه ګمارلې ده چې دوی ته د کار په برخه کې، که د حقوقو په برخه کې یا د حکومتولۍ په برخه کې مشوره ورکړي؟ موږ خو څه نه دي لیدلي. که بیا د عناناتو خبره شي، زمونږ داسې عنانات دي چې هغه موږ ته د منلو نه دي. مثال چادري ده، نه د ما په عناناتو کې شته، نه د ما رواج ده. که هغه په ما په زور تپي نو هغه خو زه نه منم. اخو اخو معنا دا شول چې مونږ تاسو ته وای تاسو هغه وکي او دوی دا هری چې په دې شلو کالو کې مېرمنو ډېر پرمختګ کړی دا او کله د افغانستان مېرمنې داسې د اسلام د چوکاټه بهر وي په ټولو اسلامي ملکونو چې تاسو وګورئ د افغانستان مېرمنې تر هر نورو مېرمنو هم په اسلامي چوکاټ برابر وي هم په افغاني هم د پښتونولي هم د هر برخه چې وایي منظمې وي نو د دوی دپاره نوي چوکاټونه جوړول نوي عوامل جوړول نوي فرمانونه صادرول به بې معنا خبره وي.
مدني فعاله ماریا انتو تاخیل و
زه مروا امینی د مخکنی حکومت د کورنۍ چارو وزارت د بشري حقوقو او ښځو چارو ریاست رئیس په خپل وار سره د ښځو د نړیوالې ورځې مبارکي د افغانستان میرمنو او د ټولې نړۍ محترمو میرمنو ته وړاندې کوم. په ځانګړې توګه د افغانستان هغو میرمنو ته چې په تیرو شلو کلونو کې بې شمېره لاسته راوړنې درلودې. 15 د اګست تر دې دمه پورې موږ د ښځو په برخه کې د ډېرو تحولاتو شاهدان وو چې هیله مند یم طالبان به په خپله تګلاره کې بدلون راولي او ډېر ژر به موږ بیا د ښځو د روښانه راتلونکي لپاره هیله مند کیږو. یو ځل بیا د افغانستان ټولو مقاومو ښځو ته او با شهامت ښځو ته د دې ورځې مبارکي وایم او هیله مند یم چې دوی خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره لکه تل غوندې کوښښ وکړي او په دې باور اوسي چې دا تیاره ورځې د تېرېدو دي.
د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په یاد به وړاندې د یو شمېر کلیوالو ښځو له ستونزو هم خبر شئ. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ طالبان د رسنیو خلاف په تاوتریخوالي او د هغو په سانسورولو تورن کړل. د ډلې ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د خبریالانو خولې یو مخ پټې کړي دي.
د بشري حقونو د څار ډلې په خپل راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړ ویلي چې طالبان افغان ژورنالستان وهي نیسي او ګواښي او په ولایتونو کې د رسنیو او ژورنالستانو وضعیت لا خراب دی. د ډلې همداراز ویلي د طالبانو د حکومت غړیو په ولایتونو او ولسوالیو کې پر رسنیو لا سخت سانسور لګولی دی. د بشري حقونو د څار ډله وایي د هغو خبریالانو چې په ولایتونو او ولسوالیو کې دی وضعیت د کابل تروالو ډیر بد دی، په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو. د بشري حقونو د څار ډله زیاتوي د ولایتونو خبریالان وایي چې طالبان یې د راپور او خبر جوړولو په خاطر ګواښي، نیسي او وهي. د دې ډلې د معلوماتو پر اساس ګڼ شمېر ژورنالستان احساس کوي چې باید ځانونه سانسور کړي او یوازې د طالبانو د اعلامیو او رسمیاتو په اړه راپور ورکړي او ښځینه خبریالانو تر نارینه و زیات تر فشار لاندې دي. د بشري حقونو په څار سازمان کې د افغانستان یو چیرونکې فرشته عباسی وایي چې په اطرافي سیمو کې د خبریالانو د ځورونو ډیر راپورونه نه ورکول کیږي. دا وایي چې په ډیرو ولایتونو کې طالبان پر ګڼو مسایلو راپور ورکول منع کړي او ښځې په دې برخه کې له کار کولو منع کړي دي. د خپلو خبرو په تایید کې د طالبانو د ویاندوی زبی الله مجاهد د څرګندونو یادونه وکړه چې د رسنیو د ملاتړ ډلې ته یې وویل خبریالان باید د خپل خبر او راپور تر خپرولو مخکې په دې غور وکړي چې هغه د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او ملي یووالي په تاوان نه وي. د بشري حقونو د څار ډلې دا راپور مو د طالبانو د ویاندویانو سره شریک کړ خو ځواب یې را نه کړ.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو پر رسنیو فشارونه زیات کړي دي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې د خبریالانو د محدودیت یادونه شوې ده. اسمت سروان د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا له غړي ضیا بومیا سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په اړه څه نظر لري.
زه فکر کوم چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان کوم رپورټ چې چمتو کړی دی دا د هغو حقایقو په بنا ده کوم چې له افغانستان نه ورکول کیږي او د افغانستان په مځکه کوم حقایق او رویدادونه چې تیریږي د غو حوادثو یو ډیر ضعیف انځور ده. وضعیت له دینه مور اخوا خراب ده. علاوه په دې باندې چې په ولایتونو کې بشمیره خبریالان خود سانسوری ته یا سانسور ته یا د حقایقو د نه انعکاس ته مجبوره کیږي، په کابل کې هم ځینې سازمانونه دې ته اړیستل شوي دي تر فشار لاندې دي چې د دغه تاوتریخوالي په اړه هیڅ ډول رپورټینګ ونه کړي، اعلامیه ورنه کاندي او دې ته ورته نور مسایل.
دې راپور کې د ښځینه خبریالانو یادونه شوې ده چې په ولایتو کې هغوی کاملا حذف شوي دي، دا خبره څنګه ده؟
ښځینه خبریالانو د غږ څرک په ټولو ولایتو کې محدود څه قریب په صفر باندې ده. په کابل ښار کې هم همدارس دې ته ورته وضعیت حاکم ده. ورځ تر بلې رسنۍ خپل نشرات او فعالیتونه بندوي. دغې موضوع له هیواد نه بهر په ځینو سازمانونو افرادو اشخاصو باندې استفادې اړه باندې غږ پورته کوه هم تاثیر خپل غورځولی ده. هغه داسې اوس موږ له دې ویرې نه چې د موږ ملګري خبریالان او کارکوونکي چې په افغانستان کې پاتې دي هغو تر فشار لاندې رانیسي، موږ غږ نه سپورته کولی. دغه ډول یو د توهم او داسې د ویرې فضا په ټوله کې خپره ده. وضعیت په همدې ډول روان دی. د نړیوالو حمایوي سازمانونو د رپورټ په بنا باندې چې هغو ته د کابل نه او افغانستان نه ورکول کیږي، معلومیږي چې موږ به په راتلونکي ډیر کم وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ له لاسه ورکو او دوی به خپل نشرات ودري.
د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا له غړي ضیا ابو میا سره د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان هومن رایټس واچ د وروستي راپور په اړه مرکه وه. د سازمان په دې راپور کې ویلي چې طالبانو پر رسنیو فشار زیات کړی دی.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د آزادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا رئیس وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې کابو 400 تنه ملکیان وژل شوي. د دې شورا د رئیس په وینا اکثره ملکي وګړي د داعش په انتحاري بریدونو کې وژل شوي دي. نور بل اسمت سروانه وورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر پرون دوشنبه وویل د 2020 د اګست په نیمایي کې د طالبانو له وخته رسیدو راوروسته په افغانستان کې نږدې 400 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو پر اساس د دغو کسانو اکثره د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه په بریدونو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا مشر میشل باجلی په جنیوا کې د بشري حقونو د شورا په غونډه کې وویل د داعش یا اسلامي دولت په غړیتو 50 تنه تورن کسان هم وژل شوي چې د ځینو سرونه غوڅ کړای شوي او جسدونه یې غورځول شوي دي. میشل باچلی دا څرګندونی د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا په ځانګړي غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د اوکراین پر وضعیت هم خبري وشوې. له کله چې طالبانو واک ترلاسه کړی په جماعتونو کې ګڼې انتحاري حملې شوې دي. په اکتوبر میاشت کې په کندهار کې د شیعهګانو په یوه جماعت کې انتحاري برید 140 تنه ووژل. د اکتوبر د میاشتې په یوه بل انتحاري حمله کې چې د کندوز د سید آباد په جماعت کې وشوه 143 تنه ووژل شول. اسلامي دولت یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. د ډلې د پاکستان د وروستي حمله مسؤلیت هم په غاړه واخیست. د تیرې جمعې په ورځ د پېښور په رسالدار کوڅه کې د شیعهګانو په جماعت کې د انتحاري برید او ډزو په نتیجه کې تر 70 ډېر کسان ووژل شول او تر 200 ډېر نور ژوبل شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ځانګړي غونډه کې د طالبانو له لوري د ښځینه فعالانو د بې درکه کېدا یادونه هم وشوه.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن دیارلسمې ورځې ته غځېدلې، روسیه وایي نن به د اوکراین پلازمېنه کیف او ساحلي ښار ماریاپول په ګډون یو شمېر ښارونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي، د ملکیانو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې دواړو لورو پرون درېیم پړاو خبرې ترسره کړې، او یو اوکراینی چې جګپوړي چارواکي وویل چې د یوه خوندي دهلیز یا کوریډور د رامنځته کېدو په برخه کې ډېر لږ پرمخ تک شوی دی. په همدې سره دا خبری برخه پای ته رسیږي. پاتې نږدې لس دقیقې زما له همکاري ملالۍ بشیر سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلام، دې برخه ته مو زه ملالۍ بشیر هرکلی کوم. نن د مارچ اتمه د شوزو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت ازادي رادیو ځانګړي راپورونه چمتو کړي چې په بیلابیلو خبرونو کې به وړاندې سي. لومړی په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان شوزو وضعیت ته کتنه کوو. په اسد میاشت کې وخت ته د طالبانو پستنېدو سره ډیری هغه شوزو چې په حکومت کې دنده درلوده خپل کارونه له لاسه ورکړل، خو د وخت په تیرېدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې یو شمېر ښځې د روغتیا، پوهنې او امنیت په برخو کې د نویو مقرراتو په منلو سره بیرته خپلو دندو ته ستنې سوي دي. اجمل تورمان د موضوع نور تفصیل اوروي.
استاد څنګه لمر پوهنتون ته په ورځنی تګ راتګ او دغه شان په کارځای کې د وضعیت بدلون احساسوي او ازادي راډیو ته وایي چې اوس د تیر په پرتله په تمځای کې ډیره تمه پاتې کیږي.
د موټر چې دی مختصید کې وایي خزینه اکثرا موټر ډریوران وایي مونږ اجازه نه لرو مختصید کې نه پورته کو، او زه چې مثلا یو نفر په اتګاه کې درېږم مختصید اجازه نه لري، شاته باید څلور نفر او زه دې ته قوت کوم چې دوی هم دی وایي مړي ډوډۍ پیدا کول لپاره راوتلي دي، نو نشي کولای مکمل
د پوهنتون د 28 کلن استاد وایي پوهنتون د استادانو له کمیت سره مخ دی، فشار پر دوی ډیر دی ځکه دوه ټایمه سهار او ماسپښین درس ورکوي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې د نویو مقرراتو له مخې دوی یوازې ښځینه محصلانو ته درس ورکوي، خو نارینه استادان بیا هم ښځو او هم نارینهو ته درس ورکوي. ماشونه شته خو په ځنډ ورکول کیږي او څلوېښت تر پنځه څلوېښت سلنه کم شوي دي. په دې وروستیو کې په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو له امنیتي ځواکونو سره د کور په کور پلټنې په جنجالي عملیاتو کې ګډون وکړ. دوی چې تورې عینکې په سترګو او حجاب کړې وي یوې ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې طالبان ویلي ول چې خزي کارکونکي د هوایی ډګر په امنیتي برخه کې پلو دندو ته بیرته ستنی شوي دي. طالبان وایي د دولتي ادارو یو شمېر مخکینی خزینه کارکونکي منفک شوي نه دي او معاشونه ورکول کیږي. خود پوهنې وزارت یو کارکونکي چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د دوی حقوق د پخوا په پرتله ډیر رقم شوي ځکه نه معقولات ورکول کیږي او نه اضافه کاری، او یوازې وچو کلک معاش دی چې هغه هم د پخوا په پرتله رقم شوی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې ښځو کارکونکو ته سپارښتنه کړې که حجاب ونه کړي منفکی به شي. که څه هم دوی ته نه دي ویل شوي چې څه ډول حجاب، خو مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د کابل ښار په لارو کوڅو یو شمېر پوسترونه نښلولي و چې په کې د چادرۍ او تورې برقې عکسونه د اسلامي حجاب په توګه چاپ شوي وو. د یادونه ده چې د دې ترڅنګ د دغه وزارت لخوا دولتي ادارو ته د ښځو او نارینهو د کارځای د بیلیدو سپارښتنه هم شوې ده. طالبان وایي ښځو ته د کار د مناسب چاپیریال د رامنځته کولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د مصر د ازهر پوهنتون له فارغانو ډاکټر محمد الله صخره په دې باور دی چې په معاصر دولتداری کې د ښځو کار ډیر مهم او اړین دی، او په خبره یې په دې برخه کې باید دوه معیارونو ته پام وشي.
موضوع کار کردن زنان از
د اسلامي فقه له نظر د خزو کار کول تقریبا مستجد موضوع ده، یعنی یو نوې موضوع ده او معاصر فقه په دې اتفاق لري چې داسې ځایونه شته چې مسلمان خزي باید پکې کار وکړي، خو حق څه چې له شرعي نظر امي یاد ده د نامحرم نارینه او خزي ترمنځ خلوت نه کول، او بل د اسلامي حجاب مراعاتول دي چې د مخ او لاسونو او د پښو پرته نور بدن باید پوښلوي. کله چې دا دوه مراد شي بیانو کار او بازار د اسلامي فقه د تاریخ پوښتو کې چې سړی لولي کوم ممانعات پکې نه لیدل کیږي.
د جمهوری نظام له سقوط مخکې ښځو په افغانستان کې د ملکی خدمتونو 40% جوړوله. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون د 2020 زیږدیز کال د شمیرو له مخې د عمومي بنسټونو له درې برخې یوه یې ښځو جوړوله. د بلدون پروژې پر بنسټ چې د نړیوال بانک لخوا یې ملاتړ کېده، په پام کې و چې د 2022 کال تر پایه پورې د ملکی خدمتونو په لوړو بستونو کې لکه مدیریتونو، ریاستونو او عمومي ریاستونو کې د ښځو ونډه 10% ته پورته شي. د دې ترڅنګ د دې پروژې له لارې ښځو ته ښوونیز پروګرامونه هم جوړېدل. څنګه لمر وایي یوه ورځ د طالبانو د پلټنې په یو محل کې ودرول شوه او مسؤول شخص یې لاسي بکس وپلټو. د پوهنتون دا استاد وایي تعجب یې وکړ چې طالبان د نامحرمه ښځو او نارینهو بیلوالی جدي ګڼي، نو څنګه یو نارینه پلټي؟
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
او دا هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو سویو مطالبو مخکتنه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کاناډایي الاصل افغاني ندیمې د لار درکه کېدو په اړه لیکلي دي. د مقالې په پیل کې لولو چې یو شمیر کسانو چې ځانونه د طالبانو غړي معرفي کړي وو، ندیمې ته ویلي چې په کوڅه کې ولاړ موټر ته وخیژي او کله چې دی دا خبره ونه منله، هغوی د دې د همکارانو د وژلو تهدید وکړ او دا اړه سوه چې خبره یې ومني. د ندیمې ورور واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې له هغه راهیسې شاوخوا یوه میاشت کېږي او د ندیمې ځینې همکاران بیرته راخوشي سوي دي. ندیمې په افغانستان کې یو خیریه موسسه درلوده. په مقاله کې راغلی چې د دې کورنۍ ته معلومات نه دی ورکړل سوي چې دا په کوم تور نیول سوې ده او طالبانو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د نوم نه ښودلو په شرط د طالبانو د استخباراتو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي چې طالبان د جاسوسۍ یا د سمو اسنادو د نشتون په صورت کې د انسانانو د قاچاق په تور خلک نیسي. د دغه چارواکي په وینا طالبان د انسانانو د قاچاق تور د هغو کسانو پر وړاندې استفاده کوي چې له افغانانو سره مرسته کوي چې له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د ندیمې د ورور له قوله راغلي چې طالبانو په لومړي سر کې ژمنه وکړه چې ندیمه به په یو څو ورځو کې آزاده کړي، خو وروسته یې پرته له وضاحته د دې کورنۍ ته وویل چې پلټنې وغځېدې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله د یو افغان پاچا خان په کیسه پیلېږي چې هر ورځ د سهار پر 5:30 بجو د بانک مخې ته ورځي، خو هلته ګڼ نور کسان مخکې لا په قطار کې ولاړ وي او دی نسي کولای چې $200 راوباسي چې په یوه اونۍ کې تر دې زیاتې پیسې نسي ایستل کېدای. پاچا خان غواړي د خپل وراره د درملنې او عملیاتو لپاره کافي پیسې ولري، خو د ورځپاڼې ته ویلي چې د عملیاتو لپاره کافي پیسې را ایستل به یوه نیمه میاشت وخت ونیسي. په مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په اشاره راغلي چې د طالبانو له یو ځل بیا واک ته رسیدو سره خلکو ته د اساسي وړتیا پوره کول هم ستونزمن ښکاري، لکه کرایه، سفر او یا هم درملنه. په ورستۍ برخه کې پام وکړی د یو شمیر افغان میرمنو ستونزو ته چې په خپل آواز یې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي.
په دوکانو ګرځو، چای لسی راکړې، چای افغاني راکړې، چای وچه ډوډۍ، چای پسند راولې، چای را پرې خندلې. دا خراب چې مخکې خو به شي پیدا کوه چې مسلمان لاس راسنی ولا څه وسنې مسکینې ډېر اسواله خواري نشته، څوک د خواري سړی نه لرو. چا ته ودرې دا کور کلی دي چې واسه یو غواله ډوډۍ مې چم ته نور کوي، په بغارو په چغارو بیرته راځي. نو څنګه تکلیف نه دی فرمه ځاغلې.
زه د ولس کال یم، تقریبا خپل نوم ګلسوم دی. 15 کال پلار په لاس کړم، میړی مې د 16 کال دی، اسابی دی، دا دوه کال کې د شاپ تختاره ته پروت دی. یو خوا ګر سره کې نه پیدا کیږي چې وسیم شایب نږدې کړی چې مسار وخوري چې وسیم ما سي دوغه کار پیدا سوی چې د ورځې په سل سل وای په ولې چې ما په خپل کړی وای ولا کشن مدل خلک ګمز ما ورونه جمع پلاران جوړ چې ما خپل خدمت کړو ولې چې د دې د پښو خاورې په جبر ټول کړی پر دار کم سختال مو دی.
نانم رابیاد خمه خدا یو د څلورش کال خو يم خپل د عیال مې مسونه کې روزو گزاران کدل هغه بلاسه کې خاون مشي څلو بلان وش پښتنه مومنان اتمان بلا ماته ناسي د بل کوندوالو وزنه نه وز د مسکینه د مشکله سره د سلاسو ګریوانو نو سره په قران کې اتم کاری سوي ده د ژوند کې څه دغه چې دا وز درته ولاړم زردم چې ما د خدای قران ما وي کز ما په کور کې یا ورسته یا غړسته هیڅ شی په قران کې ستورورک چې دغه زمرد اتمان او دغه زمرد کوندانو دغه مرنا را درځه ورسې
رشدي وروره
انارګل دغه ډیر سلويش کال عمر ملک اسرات را باندې راغلی ولکه مې د اوس بیا اعتماد سول سره مې مرسول اعتماد را پات دي اخر سیمې دي د چرګان په چوک ما د سبکو درس وس زول کال ما د چرګان په چوک په 2000 درول دي د غزما د یال ډوډی برابرې 15 یال مې د غره برابرې په د غزما گزاره د ولس کال دي دغه ته د چا په کار کې و دربار بنو د ته څخاري څه به ژوند چې د کار زمينه کوندې ویتم ته برابر سوي د ایتم ته زده کې معلومې سوي چې کوندې ویتم پر قرار سوي وي په قران کې چرته په کور کې د ماشام وړه یا شیلرم ناس تیار د لورو سره ما غو دغه کړم بیا د خسره سره وس د سپنجر خسره سره ناس ما او کاته بل په پاکه دوره راکټ مشته د زمينه تاسو برابر سي چې کوندې ویتم پر قرار
د دې خبرونه مطالب هم دومره وو د ازادي رادیو په خبرونه کې زموږ له همکارانو سره پاتې سي
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید ساعت 7 و